با گذشت زمان روشن خواهد شد.
سلامونه ستړي مشه یا افغانستان کې دا سهار شپږ بجې دي. تاسو مخه غلاسه د رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د ایران د سیستان او بلوچستان په سروان ښار کې د افغان کډوالو پر یو موټر باندې پټ ځای سره یو کډوال وژل شوی او یو بل ټپي دی. د خبره د ایران د بشري حقونو د څاري او سازمان حلواش د یک شنبې په ورځ په یو بیان کې کړی ده. د حلواش د راپور پر اساس موټر له سروان څخه خاش سیمې ته روان و چې ایراني پوځیانو پرې ډزې وکړې. د سرچینو په خبره موټر چلونکی له سیمې تښتېدلی او روغتون ته د ټپیانو د انتقال لپاره هیڅ کام نه دی پورته شوی. په ایران کې مخکې هم په ځینو موټرو چې افغان کډوال پکې سپاره وو ایراني پوځیانو ډزې کړې دي. د 2020 کال په جون میاشت کې د ایران په یست ښار کې پر یو موټر د ایراني پوځیانو په ډزو سره موټر ورخیستی و چې لږ تر لږه درې افغانان پکې مړه او څلور نور ټپیان شوي وو. هغې پېښې په پراخه کچه غبرګونونه درلودل او له افغان کډوالو پناه غوښتونکو سره یې د ایران پوځیانو چلند ظالمانه او غیر انساني بللی و. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي له افغانستان سره په همغږۍ د پولیو د له منځه وړو هڅې کوي. شریف د خبره د یکشنبې په ورځ د پولیو د واکسیناسیون د پیل په مناسبت کړې ده. شهباز شریف وړاندې ویلي چې یوازې د ګډو هڅو له لارې د دې ویروس ناروغۍ شنډول ممکن دي. هغه دا نه دي ویلي چې افغانستان سره په کومه بڼه د پولیو د له منځه وړو لپاره همکاري هم همغږي کوي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې له هم پکې پولیو له منځه نه ده تللې. پاکستان کې تیر کال د پولیو واویا مثبتې پیښې ثبت شوې. بل پلاویا په افغانستان کې هم تیره اونۍ د پولیو د له منځه وړلو په هدف د واکسیناسیون یوه دوره پیل شوې وه چې څو شپږ میلیونه ماشومانو ته واکسین وکړي. د امریکا د مرستو په ځنډ سره د پولیو د واکسین په تطبیق هم یو څه ستونزې رامنځته شوې دي. د خلو نړیوال پروګرام د افغانستان د څانګې مشرې حسیبا ویلي چې د وچکالۍ او په خاطر ګڼ کلي له خلکو خالي او په کنډوالو بدل شوي دي. هغې پرون د ډبلیو ایف پی افغانستان څانګې پر خپل ایکس پاڼې په ویډیو پیغام کې د وچکالیو د اثراتو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. میرمن علي ویلي چې ګڼو افغانانو خپل کلي د اوبو د نشتوالي او وچکالۍ په سبب پریښي یا په هیواد دننه د نورو سیمو ته کډه شوي او یا له هیواده وتلي دي. هغې ویلي تر ټولو زیانګاله خلک له هم په دې سیمو کې پاتې دي چې نورو سیمو ته یې د وتلو وس نه وه. د ډبلیو ایف پی د مشر ویلي چې ملګري ملتونه او همکاري موسسې دغو زیانګالو خلکو ته د پاکو اوبو او خوړو د برابرولو هڅه کوي. افغانستان د نړۍ د لسو هغو هیوادونو په ډله کې دی چې اقلیمي بدلونونو سخت اغیزمن کړی. او د ګرجستان پولیسو په پلازمینه تبلیسی کې د اپوزیسیون یو شمېر غړي نیولې دي. ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه لیکي دا کسان پرون یک شنبه د لاریون پر مهال نیول شوي. لاریون کوونکو ویلي پولیس ورسره زور زیاتی کوي او د دوی اعتراضونه په ظالمانه ډول ځپي. د پولیسو له توقیفه تر وتو وروسته د اپوزیسیون یو مشر نیکا مالی د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې سره په خبرو کې ویلي پولیسو ورسره زور زیاتی کړی دی. نږدې درې میاشتې کېږي په اروپای ټولنې کې د ګرجستان د غړیتوب د پلوي یانو اعتراضونه ولاریونه دوام لري. د ګرجستان واکمن ګوند د تیر کال په دسمبر کې اعلان وکړ چې له روپۍ ټولنې سره د ګرجستان هیلي دی او ځای کېدو خبرې ترې چې پر بنسټ تر 2028 کال پورې د هیواد له روپۍ ټولنې سره الحاق کوي دروي. د اعلان په ګرجستان کې د خلکو غوسې راپارولې او د تبلیسي په ګډون په شمېر ښارونو کې خلک سړکونو ته راوتلي دي. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي. د کرکټ مینوال غواړي چې پاکستان ته د افغان کرکټ لوبډلې د تشویق لپاره الله شي. خوای چې پاکستان یې زین ورکړي.
بار بار مونږ ډیر زره کوشش کړی و، نو درې څلور زره مونږ کوشش کړی و چې د پاکستان ویزا واخلو. هغه ریجیکټ کیږي، مونږ نه پکې ټیکس کټ کیږي او دومره وسم نه لرو چې مونږ همداسې اپلای غانې وکړو.
باندې به خبرونه کې د دغه مینوالو غوښتنه رسوي. د بهمر سرواری چې په افغانستان کې د ماینونو مرګ شوب لاله هم د پخوا په څیر ده.
مون هر میاشت تقریبا شپیته کسان تلفات په 2023 کې درلوده.
خود دغه قربانانو ډیر شمیر افغان ماشومان جوړوي. د امریکا مرستي بعد دغه مالونو په لمنځورو کومه غیر ذکري باندې په راپور کې درته لا دې سربېره د حضوري چمن د سرنوشت په اړه باندې چې طالبان ویلي دوی غواړي په کې هغه ځایونه او جوماتونه جوړ کړي او له دې سربېره چې دلته به هغه کسان چې کرکټ یا فوټبال کوي هغوی لپاره بدیل ځای پیدا شو کنه په دې به هم درته راپور ولرو. په پاکستان کې به د افغان کډوالو ژوند ته هم تم شو نور مطالب هم شته ملتیا مخالف
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشهي زفري د سیاله مو تخنیکی چارو کې در سره شفیق یاردی د اولګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا وايي هر میاش 55 افغان ملکیانو ته د ماينونو په 14 کې مرجوب لاوړي. اوچا د خبره پر خپل ایکسپانی لیکل او ټینګار کړی دی چې سکه کال د ماين پاکه او د مپوهوي لپاره نږدې 22 ملیون ډالر د اړتیا لري. تفصيل صفي الله ستانکسین اورو.
لغمان کې 13 جمعه د جنوري 13 درې ماشوم مالکان د هغې مرمۍ په 14 کې وژل شول چې دوی د غره لمن پیدا او لوبي پرې کولې. دا په افغانستان کې د ماینو ناچاو د توکو په 14 کې د ملکیانو په 13 ماشومانو د مرګ جوړلې تر ټولو تازه پیښه ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې راپور ورکړی چې په افغانستان کې څه باندې 3 میلیونه او 3 لکه خلک د ماینونو او ناچاو د مهماتو په 1 کیلومتر کې اوسېږي او ژوند یې له خطر سره مخ دی. او چا د یکشنبې پر ورځ خپل ایکسپانه په دې بیان سره اندېښنه ښوولې چې افغانستان لا هم په شدت له چاودیدونکو توکو ډک دی. د افغانستان په جنوب کې کندهار، هلمند او زابل او په ختیځ کې کونړ او ننګرهار له هغو ولایتونو دي چې نسبت نورو ته پکې زیات ناچاودي مهمات او ماینونه پاتې دي. که څه هم د افغانستان په نورو ګڼو سیمو کې هم د ماینونو او ناچاودو مهماتو د موجودیت په اړه اندېښنې شته. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د خدماتو ادارې یو ان ماس راپور ورکړی چې تیر 2023 کال افغانستان کې د ماینونو په چاودنو کې د مرګ ژوبلو څخه باندې 80% ماشومانو په تیر هلکان نو تا وخته 2023 کال کې 140 کسان د ماين په چاودنو کې وژل شوی او 330 تور ټپيان دي چې د وژل شو لړلې 115 تنه واړو ماشومان په تیر بیا لکان دي. تازه د امریکا د مرستو په بندیدو دا اندېښنه لا دوچنده شوې چې په افغانستان کې به د ماين پاکۍ پروژې چې وارد مخې فعالیتونه کمرنګ شوې له سقوط سره مخ شي. د ناروې د خلکو مرستندوی مؤسسه چې په بشري چارو او ماين پاکۍ فعالیتونو بوخته و 13 میاشتې اعلان وکړ چې د امریکا د مرستو د بندیدو په سبب خپل فعالیتونه ځنډولي. دا اندېښنه مخکې ورځو کې د ام ډي سي په نوم د ماين پاکۍ د مؤسسې رئیس شهابالدین حکیمی هم ازادي راډیو سره په خبرو کې شریکه کړې و. هغه خبرداري ورکړی چې د ماين پاکۍ مؤسسو ته لازمه بودیجه برابر نه شي په افغانستان کې به د ماین او مهماتو په چاودنو کې د مرګ ژوبلو شمیرې لاپسې لوړې شي.
موږ هر میاش تقریبا 60 کسان تلفات په 2023 کې درلوده. فون ماین پاکي پروګرام اوس تقریبا 80% په ټاپه باندې ولاړ ده. نو دا کې دي چې ادامه ولري حتی زیات هم شي په دې چې مهاجرین د پاکستان او ایران نه را روان دي او هغه د خلک چې په داخل کې به ځای شوي دي. نو د موجوده په سولې د نگاه کې دې چې هغه دې به تخبر جهات لارسي او تلفات شمیر د مهنونو او د ناچاو د ټوکل عمل زیات شي.
د ماين پاکۍ د ټولو کورونی او نړیوالو مسعود سارون کې او همغږي کوونکې ادارې ام ای ټی سی یو مسول محمد یوسف یوسفی هم ازادي راډیو ته ویلي وو تبویل د نشټوالي لکابله فعالیتونه ټکنی شوې. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس دا مهال افغانستان کې 1,200,000 متر مربع ساحه په ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو پوښلې. که څه هم افغانستان کې اوس عملا جګړه نشته خو د روسانو د یرغل او په تیرو شلو کلونو کې د جمهوري نظام پر مهال د جګړې د ښکېلو خواوو له لوري د ځای پر ځای شو ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو د چاودنو خطر په خپل ځای دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا ویلي 2015 کال کې د ماین پاکۍ د فعالیتونو د دوام لپاره نږدې 22 میلیون ډالر
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او شمیر مینوال د اتلانو جام سیالۍ ولانګ د کیدو سربیره وای چې د لانیکټې نندارې او د خپل لوبډلې د هڅولو په هدف غواړي پاکستان ته لاړ شي خو دغه هیواد ورته ویزې نه ورکوي. یو شمیر دوی په ټولنیزو رسنیو هم د دې ستونزې په اړه بیلابیلې لیکنې کړې دي. دا چې ولې د پاکستان حکومت دوی ته ویزې نه ورکوي ورزو تفصیلي په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د نن او بهر د کرکټ یو شمیر افغان مینوال وای په بار باری په پاکستان کې جوړی دون کې د اتلانو جام سیالیو ل نګدې ننداري او د خپل لوبډلې د هڅولو لپاره د ویزی غوښتنه کړې خورت شوې ده. د ننګرهار یو اوسیدونکي شبیر ازادي راډیو ته وویل،
بار بار مونږ ډیر ځله کوشش کړی دی، درې څلور ځله مونږ کوشش کړی دی چې د پاکستان ویزا واخلو، هغه ریجیکټ کیږي، مونږ نه پکې ټیکس کټ کیږي او دومره وسم نه لرو چې مونږ همداسې اپلای غانې وکړو په خاطر د دې چې مونږ لاړ شو اول ته خپل لوبډله داغه بودریګو داغه ملاتړ وکړو، هغه ته دعا وکړو، خو هیڅ چانس نه ملاویږي زمونږ لپاره چې مونږ ته دا ویزا ملاو شي. نو زمونږ د دې لوړ پوړو چارواکو نه دا هیله ده چې مونږ ته دغه پروسه اسانه کړي، مونږ په اسانۍ سره ویزا واخلو او لاړ شو خپل لوبډله تشویق کړو.
په فرانسه کې میشت یو افغان کډوال سبون وایي، خوخو چې د افغان لوبډلې لوبې باندې نږدې وګوري خو اوس خوشی نه دی ځکه ویزا یې رد شوې ده.
نو زموږ هیله دا ده چې دوی داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې د چمپاینز ټرافي لپاره یو بل ډول ویزې چې د چمپاینز ټرافي پورې قابل د قبول، یا مثال هلته یو سړی ورمند پاتې کېدلی اوس داسې یو څه ویزې را جوړې کړي او د افغانانو دې ته پرېږدي چې لاړ شي، ځکه زه پرې باور یم چې د انګلینډ، آسټرالیا، د نورو هېوادونو خلک به هم د خپل لوبډلو تشویق لپاره راځي. نو زموږ هیله دا ده چې افغانانو ته هم په سم نظر باندې وکتل شي، افغانان هم حقدار دي چې لاړ شي خپل لوبډله تشویق کړي.
نوموړی ادعا کوي چې د پاکستان ویزې په تور بازار کې په $200 خرڅېږي چې د کرکټ افغان مینوال د اخیستلو توان نه لري. د کرکټ افغان مینوال د کرکټ له نړیوالې شورا غوښتنه کوي چې پر پاکستان فشار راوړي څو د دغه سیالیو د نندارې لپاره افغان مینوالو ته د ویزو ورکړه اسانه کړي. دوی دغه راز د افغانستان له کرکټ بورډ هم غوښتنه کوي چې باید د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډونو په کچه په دې موضوع خبرې وشي. که څه هم د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو په کرکټ بورډ کې دننه یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دوی په رسمي ډول دا موضوع د پاکستان کرکټ بورډ سره شریکه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې پخوانی مسول حکمت حسن ازادي راډیو ته وویل چې په ټولنیزو رسنیو یې هم له نږدې د اتلانو جام سیالیو د نندارې او افغان لوبډلې د هڅونې لپاره افغانانو ته د ویزو د ورکړې کمپاین پیل کړی او آن د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په ګډون د پاکستان کرکټ بورډ ته هم ایمیلونه کړي دي.
که تاسو چیرته مطلب وخان ساتئ نو دروازې غټې جوړې کړئ، تاسو چې چمپیونز ټرافي غواړئ ستاسو په هیواد کې وشي نو باید تاسو هغه هیوادونه چې هغه برخوال دي دغه چمپیونز ټرافي د هغې لوبډلو مینوالو ته باید ویزې ورکړي، چې افغانانو ته هم باید ویزې ورکړل شي. متاسفانه دوی تر اوسه پورې اکثریت ویزې کینسل کړي دي. دا یو معمول دی او ټوله دنیا کې چې دغسې لوبې کېږي هغه هیوادونه میزبان هیوادونه چې دي هغه خلکو ته او هغه هیوادونو وګړو ته او اتباعو ته مینوالو ته د هغه لوبو ویزې ورکوي او هغوی ځي بیا هلته خپله مینهواله او خپله لوبډله تشویقوي.
پاکستان په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په افغانانو ویزی سختې کړې او آن ناروغانو ته هم په ډیر مشکل ویزی ورکوي. ټاکل شوی چې د روانې فبروري په 19مه د اتلانو جام سیالۍ په پاکستان کې پیل شي. په دې سیالیو کې د افغانستان په ګډون اته لوبډلې برخه لري. افغانستان خپل لومړی لوبه د فبروري په 21مه په کراچۍ ښار کې د سویلي افریقا په وړاندې ترسره کوي. له دې وروسته د همدې میاشتې په 26مه او 28مه د لاهور په قذافي لوبغالي کې د انګلینډ او آسترالیا په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. دا لومړی ځل دی چې افغان لوبډله د اتلانو جام په سیالیو کې لوبیدو چانس ترلاسه کوي. د کرکټ افغان مینوال تمل لري چې افغان لوبډله به په دې سیالیو کې ښه وځلیږي.
په راپور کې مو اوریدل چې د چمپیون ټرافي پر نږدې کېدو سره د کرکټ مینوالو د پاکستان له حکومت او همدارنګ افغان کرکټ بورډ نه غوښتي وو چې دوی ته پاکستان ته د تګ لپاره او د خپل لوبډلې د تشویق لپاره ویزه ورکړي، خو په پاکستان کې میشت د هغه افغان کډوال چې د آی سی سي کارتونه لري، پی او آر کارتونه لري او درې هیوادونو ته پته مدي. د پاکستان حکومت ورته امر کړی دی چې له دې هیواده ووځي. په دغه واکس پاپونو کې د افغانانو اندېښنې راخیستل شوې دي.
نوم ملک اسلام خان دی او پیوار کار لرم. پریشانی خو انتهایی ډیره زیاته ده، داسې پریشانی داسې بالکل خدای کنه ډوډۍ خوند راکړي نو خدای که ځون خوند راکړي، ځکه 45 کاله په وطن کې سړی تیر کړي او په ورځ باندې پورته امر وشي دوه ورځو کې په درې ورځو کې به ملک پرېږدي، اسلام آباد ته به وځي، خپل وطن ته به ځي. انتهایی ډېره پریشانی جوړه کړې ده. پرون راغلي زما کور پاته اوه ورځې ټیم یې راکړه، دوه ورځو کې ووتې ولا ښځې م بولم او نران هم بولم ده نن اوس په دولي یاد مو ډېر پریشانی سره یو. افغانستان کې مونږ داسې یو شی نه لرو چې اوس هلته زموږ سرپناه وی یا زموږ چا آواز اورېدلی وی، طریقه کار راته جوړ کړی وی چې په دغه ورځو په دغه ټیم ټول افغانان ووځي. دغه تاسو لار ده، دغه شی به ځان سره وړي، دا شی به ځان سره نه وړي. اوس مونږ انتهایی پریشانی کې اوس مونږ ته والله که داسې چل راځي اوس څه وکړو.
نوم می اسد الله دی زخپل پیوار کاټی مصیبه اسلام آباد کې اوسیدونکو پاکستان کې صاحب لکه زه تقریبا چې د 20 کلونو نه اوسېګم خو په لندو شپو کې یا په لندو میاشتو کې موږ سره چې کوم وضعیت روان دي صاحب هغه بیخي ناچلنه وضعیت دي کم سے کم کما باسي ماته د لګ ټیم راکی مقرره ټیم دی راته وخه چې زه په ټیم باندې بالکل ووزم
ایمانوم دے شیر خان
ما دے قران ایم دغه سی سی کارت لری غوند مکمل
او پیدائش خپل مان نه د پاکستان کې سولګ نه دومره پریشان یم زتا د سوه مسدا اوس د درو رز کی ز کور نه نو زماله دومره خراب ته شپه ورځ نه د شاپیر من غور زی الله سره ډیر خراب دی زوم سی بیخ نه د پاکستان او د افغانستان بالکل ورک و
دا افغانانو اندیښنې مو اوریدلې چې په پاکستان کې میشتي او د پاکستان حکومت ورته ویلي چې باید لدی هیواد ووزی.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه وړاندې نور راپورونه هم درته لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د سوریې موقت ولسمشر احمد شره ویلي د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره د اړیکو د لاښوالي او بشري او اقتصادي برخو کې پر هر اړخیزو همکاري او مفصلې خبرې کړې دي. سعودي عربستان د سوریې د کورنۍ جګړې پر مهال د بشر الاسد پر ضد یغې ډلو مالي ملاتړ کاوه. پلازمین ریاست د الشرا سفر د سوریې له پخواني متحد ایران څخه د دمشق د لری کېدو یو بله نخه انګیرل شوې ده. تفصیل صفی الله ستانک زین اورو.
احمد اشاره چې تیرونې د سوریې د یو شمیر یاغي ډلو د مشرانو تر غونډې وروسته د دغه هیواد د موقت ولسمشر په توګه وټاکل شو، په خپل لومړني بهرني سفر کې د یک شمې پوره سعودي عربستان ته ولاړ. لا اشاره سره د سوریې د بهرنیو چارو وزیر اسد شیبانی هم ملتیا کوله. سعودي عربستان ته د اشاره د رسیدو په مال په هوایي ډګر کې د سوریې نوې درې رنګ بیرغ هم د سعودي د بیرغ تر څنګ لیدل کېده. اشاره پر یاد کې د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره ولیدل. له محمد بن سلمان سره تر لیدنی ورسته اشاره په یو بیان کې ویل، موږ یو اوګه غونډه درلوده چې په ترڅ کې مو د سوریې د راتلونکو په جوړولو کې د ملاتړ لپاره رښتینی لیوالتیا واورېده او احساس کړه. د سوریې دولتي خبری آژانس سانا هم د احمد اشاره له قوله ویلي، د غونډې په جریان کې دواړو خواوو په ټولو برخو کې په ځانګړې توګه په بشري او اقتصادي چارو کې د هر اړخیزو همکاریو او د اړیکو د کچې د لوړیدو په هڅو بحثونه وکړل. د سعودي عربستان رسمي خبری آژانس هم راپور ورکړی چې دا غونډه د ورور هیواد سوریې د امنیت او ثبات د ملاتړ په لارو چارو د بحث لپاره جوړه شوې وه. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز او د هغه ولیعهد محمد بن سلمان د لومړنیو مشرانو په ډله کې و چې احمد اشاره ته د سوریې د لنډمهاله ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو مبارکي ورکړه. سعودي عربستان چې په خوای د بشار الاسد پر ضد یاغي ډلو ملاتړ کاوه، د سوریې ورستي تحولات له نږدې څارل. په تیر هغه چې 13 دسمبر میاشت د احمد اشرف په مشرۍ هیئت تحریر شام وسلواله ډلې د بشار الاسد رژیم وپرځاو او واقع تر لاسه کړ. احمد اشرف او ورسره تړلې ډلې یو وخت د القاعده سره اړیکې درلودې او په همدې سبب له پراخو بندیزونو سره مخ و. ان تر دې چې د احمد اشرف په سر چې هغه وخت د ابو محمد جولانی په نوم مشهور متحده ایالاتونو د $10 میلیون جایزه کیوه. امریکا بیا د 2023 کال په دسمبر کې پر اشاره د جایزه لری کړه. وی ویل چې هغه د امریکا له استاد سره په لیدنه کې ډاډ ورکړی چې د اسلامي دولت ډله یا داعش په سوریه کې فعالیت ته نه پرېږدي. خو له لوېدی سره د اړیکو د خوالي له تمایل سربېره پر سوریه د اروپا او امریکا بندیزونه لا هم نه دی لری شوی. دغه بندیزونه د لری کولو لپاره نړیواله ټولنه ځینې ژمنې ورکړي. ریاست د اشاره د سفر په څیر اقدامات د لوېدیز د ملاتړ ترلاسه کولو او د بندیزونو د لری کولو په هدف تر سره کیږي. ځکه تر یوې لسیزې جګړې وروسته د سوریې بیا رغونه سلګونو میلیاردو ډالرو ته اړتیا لري. سعودي عربستان د جنوري په 12مه د سوریې د راتلونکي په تړاو د لویدیزو مشرانو په شمول د یوې غونډې کوربه و. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شاهزاده فیصل بن فرحان هم 13 میاشت دمشق ته سفر کړی او اعلان وکړ چې ریاض پر سوریې د بندیزونو د لری کولو لپاره هڅې کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پادرسته وکي د افغان جنو د ستکړو پننګا د سينو لوړ پړو طالب چارواکو لڅرګندونه ورسته یو شمیر افغان جنو خزي وای طالبان باید د دوی د ستکړو په تړهوال عملی اقدامات وکړي. د دوی وایي دا ستونزه د طالب چارواکو ترمنځ په ناندریو او اختلافونو نه حلېږي. تازه په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د مرستیال محمد نبی عمری یو ویډیو لاس په لاس کیږي چې هغه پکې ژاړي. مخکې تر دې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تنگزي هم ویلي وو د انجونو پر زده کړو بندیز از موږ د طبیعت خبره ده نه د شریعت. تفصیل د حدیث پردې په راپور کې
دوی دی خپل لا اختلافات ټول پری دی او موږ ته دی د زده کړو اجازه راکی.
د خونځي ل زده کړو یو به برخه شوی او د لوګر ولایت وسیدونکو ده. دا چې نه غوړی د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خبر شي وایي د طالبانو مشرتابه باید د جنونو د زده کړو په تړه او عملی اقدامات وکړي. نو موري ازادي رادیو ته ویل
ته مخکې لدینه چې طالبان راشي په خوانځي تتل ما زکړې میکولې خو اوس مونږه د زکړو وخت رانه تیریږي او دوی هم دومره یو چارواکي یو څوای یو بل چارواکي بل څوای هیڅ د دوی هم سره بور معلوم نه دي. دوی د خپل لا اختلافات ټول پری دی او مونږ ته دی د زکړو اجازه راکی.
د کندوز پانتون د حقوق او سیاسي علوم پوانځي په خوانې موصله چې دا هم نه غوړي د ورته سنز لامل پر راپور کیا چی په دې اړه وای
خبرونو کې اورم چې یو چارواکی خفغان ښکار کړی دا خفغانونو اظهارول څه ګټه لري؟ بس خفغان او داسې احساسات خپل لیوام انسان هم هر وخت کې بیانوي. دوی باید خپل توپیر د عام انسانانو سره په عمل کې وخایي.
تازه په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د مرستیال محمد نبی عمری هغه ویډیو غن خبرګونونه راپارولی او لاس پلاس کیږي چې نوموړی پکې د انجونو د زده کړو په اړه د خبرو په جریان کې په جړه کیږي. عمری وایي کډ انجونو زده کړې فرض او سنت نه وي مباح دي. خدای دې مونږ ته هدایت وکړي. دینی علوم چې آزاد دي باید عصري علوم هم آزاد شي. د طالبانو د حکومت په کورنیو چارو وزارت کې وی سرچینی ازادي رادیو ته دا ومنل چې نو موري دا څرګندونه د سلواغي پاتمه خوست ولایت کې د انجونو په وی مدرسه کې کړی دي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تنگزي هم ویلیو چې د انجونو پر زده کړو بندیز مونږ د طبیعت خبره ده نه د شریعت. د انجونو د زده کړو په تړاو د عباس تنگزي له وروستي څرګندونو وروسته زینو کورنۍ او رسنوي یو شمیر ټولنیزو فعالانو له افغانستان د نوموړي د وټلو پاړه خبرونه خبره کړل. خو په خپل اباستان غزيبي ازادي رډيو سره په خبرو کې ویلیو چې د افغانستان کې د طالبانو پر افغانستان تربیه واکمنې دوروسته پر افغان جنو هر ډول زده کړې بند کړې او په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو هم را وګرځولې. د زده کړو د برخې یو شمیر فعالان له ډلې صلاح الدین سعیدی وایي د انجونو لزده کړو سره د طالبانو مخالفت غیر شرعي عمل دی.
یو د عادي خلکو شکایت ده او یو د چارواکو او د طالبانو د مشرتابه او د هغه څوک چې حکومت پلاس کې لري د نظر روایت او فهم چې د حق په موضوع کې ده دی ته و د ویلو پرته عمل پکار دی. دوی که په څه شي باندې باور مندي او خپل هم مشروع حاکمیت نه دی او سره د هغه هم په نورو د اولادو باندې د ملت په اولاد باندې تطبیقوي دا ګناه ده، دا خطا ده، دا غیر اسلامي عمل دی.
د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو په تیرو څه باندې درنیمو کالونو واکمنۍ کې نړیوال ټولنې ملګرو ملتونو په ځانګړي توګه اسلامي هیوادونو په وار وار دا ویلي چې طالبان باید لزند پرته افغان جنو ته د زده کړو په ګډون نور بنسټیز حقونه ورکړي. خو طالبانو بیا ادعا کړې چې د ټولو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندې دي. هغه ادعا چې افغان مېرمنو نړیوالو ته د منلو نه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما د روان کال د جنوري 24مه د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلی چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې ښکارا په کینجونې لزده کړو منه شوی او دا چې میلیونونه جنې له دغه بنسټیز حق محروم شوي دا یو تراژیدی او ناورین دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشي.
همدارنګه تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه پر ټولو ټولنیزو پاڼو فیسبوک، ټویټر، انستاګرام، همدارنګه یوټیوب، واتس اپ ګروپونو او په ټلګرام کې په چینل کې هم در سره ولولي او زموږ خبرونه واورئ. د طالبانو حکومت د کابل د حضوري چمن د مالکیت د حق د ټاکلو او د دې ځای د مناسبې کارونې لپاره د طرحې د عملي کېدو په موخه غونډه کړې ده. په دې درې اړخیزه ناسته کې چې پرون د طالبانو د ښار او کور جوړونې وزارت، د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د ملي اولمپیک ریاست ترمنځ ترسره شوې، ټینګار شوې چې حضوري چمن کې باید تاریخي، کلتوري او اقتصادي ارزښت د عبادت لپاره ځای او د مګټو نور اړخونه په پام کې ونیول شي. یو شمېر افغان ځوانان او ورزشکاران چمن، حضوري چمن د تمرینونو لپاره مهم ګڼي او له طالبانو غواړي چې باید دا چمن لکه پخوا یو ورزشي لوبغاړی پرېږدي. تفصیل په دې راپور کې.
حضوری چمن چې له څو کلونو راهیسې بے قبله وچ او شاړ دی، اوس د طالبانو حکومت غواړي چې د دې ځای د مالکیت برخلیک په ډاګه کړي او د دې سیمې د سمې استفادې لپاره یو سیستماتیک پلان جوړ کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبری آژانس د لیندې په 13مه د شنبې په ورځ په همدې موخه د ښار او کور جوړونې وزارت، د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د ملي اولمپیک کمیټې ترمنځ درې اړخیزه ناسته شوې ده. په دې ناسته کې ټینګار شوی چې د حضوري چمن د سالمې ګټې اخیستنې لپاره او په کې د تکړښت، د غشان تاریخي، کلتوري، اقتصادي، عایداتي ارزښت، عبادت ځای او نورې ټول ګټې چارې په پام کې ونیول شي. ناسته کې پریکړه شوې چې په راتلونکي ناسته کې د ملکیت استفادې لپاره یو منظمه او هر اړخیزه طرحه چمتو شي. اړوند اسناد راټول او د وروستې پریکړې لپاره د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته واستول شي. یو شمیر ورزشکاران په ځانګړي ډول د فوټبال د برخې لوبغاړي وایي چې حضوري چمن له پخوا څخه د دوی د تمرینونو لپاره یو ښه ځای وو او باید یوازې د ورزشي فعالیتونو لپاره بیرته ورغول شي. احمد یو له دغو ځوانانو څخه دی چې اوس مهال هر ورځ د فوټبال تمرین لپاره حضوري چمن ته ځي. ازادي راډیو ته وویل
حضوری چمن هغه ځای دی چې مونږ له سپورت سره هغه مینه چې لرو هلته زو او فوټبال کوو، خو زه نه پوهیږم چې آیا اسلامي امارات تصمیم لري چې دلته نور څه جوړ کړي. که دا سوي نو باید دا کار ونه کړي. زما هیله ده چې حضوري چمن چې له پخوا راهیسې په کابل کې ورزشي لوبغالی دی باید بیرته د ځوانانو ورزشکارانو لپاره شي نه ورغول شي لکه څنګه چې پخوا وو.
اسمت قادری چې د افغانستان د والیبال د ملي لوبډلې پخوانی غړی دی هم ورته نظر لري.
حضوري چمن یو له هغه مهمو لوبغالو څخه دی چې اوږده سابقه لري او ان بهرنیان هم ورسره آشنایي لري. دا یو ډیر مشهور میدان دی او باید بیا ورغول شي ځکه چې ډیر خلک د سپورت لکه فوټبال، والیبال، پینګ پانګ او فوتسال لپاره ورته راځي. دا میدان باید یوازې د ورزشي فعالیتونو لپاره وکارول شي.
موخه څه وکړه چې د ملي اولمپیک کمیټې د ویاند اتل مشواني نظر هم واخلو، خو د راپور تر خبرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو هغه مخکې ازادي رادیو ته ویلي وو چې پریکړه شوې د ازمکه دوی ته وسپارل شي او دوی د خصوصي سکتور په همکارۍ د بیا رغولو پلان لري. حضوري چمن د کابل تر ټولو لوی ورزشي سیمه بلل کیږي چې شاوخوا زر جریبه مساحت لري. دا له لسیزو راهیسې د غشان د نظامي رسم گشتونو، تفریحي پروګرامونو، هنري کنسرتونو، تمرینونو او بیلابیلو ورزشي سیالیو لپاره کارېده. حضوري چمن په 1909 لمریز کال کې د عزیزي بنیاد او ام ټي ان مخابراتي شرکت په $2 میلیون مرستې د ملي اولمپیک کمیټې سره په هوکړه بیرته ورغول شو او په 1909 کال کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. خو د وخت په تیریدو ورته د نه پاملرنې له امله دا ورزشي میدان خراب شو او آن د جمهوري نظام پر مهال د معتادینو د اوسېدو ځای وګرځېد. که څه هم ورزشکاران او ځوانان غواړي چې حضوري چمن یو ځل بیا په اساسي ډول ورغول شي او د ورزشکارانو لپاره وکارول شي، خو دا چې د طالبانو حکومت مشرتابه به د دې میدان په اړه څه پریکړه وکړي وخت به یې روښانه کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
تاسو زموږه لاسادې رادیو نوري د دې خبري خبرونه پایت راورسیدو. په بلنی مې کې درته د آزادې او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر غې وړاندې ورزو د دې سات خبرونو ته چې په لنډه توګه به تاسو ته وایو. د ایران د سسنا بلوچستان په سراوان خار کې د افغان کډوالو پر یو موټر په ډزو سره یو افغان کډوال وژل شوی او بل ټپي دی. د خبره د ایران د بشري حقوقو د څارې او سازمان حلواش د یکشنبې پورس په بیان کې کړی دی. د حلواش راپور پر بنسټ موټر له سراوان څخه خاش سیمې ته روان و چې رنی پوځیانو پرې ډزې وکړې. د سرچینو په خبره موټر چلونکی له سیمې تښتېدلی او روغتون ته د ټپیانو د انتقال لپاره هیڅ ګام نه دی پورته شوی. دا لومړی ځل نه دی چې ایرانی پوځیان د افغان کډوالو پر موټرو ډزې کوي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي له افغانستان سره په همکارۍ د پولیو د لمنځوړو هڅې کوي. شریف د خبرې د یکشنبې په ورځ د پولیو د واکسیناسیون د پیل په مناسبت کړی دی. د هغه په خبره چې یوازې د ګډو هڅو له لارې د دغې ویروس مخنیوالی شو، هغه دا نه دی ویلي چې له افغانستان سره په کوم ډول باندې غواړي همکاري وکړي. پاکستان او افغانستان د نړۍ دوه یوازیني هیوادونه دي چې له هم پکې پولیو له منځه نه ده تللې. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان د څنګې مشر ویلي د وچکالۍ په خطر ګڼ خلک له خپلو سیمو وتلي او د دوی سیمې په کنډوالو بدلې شوې دي. هغې پرون د ډبلیو ایف پی د افغانستان څنګې په یو ویډیو پیغام کې چې پر خپل ایکس پاڼې خپور کړی د وچکالۍ د اثراتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. میرمن دغې ښځې ویلي چې ګڼو افغانانو خپل کلي د اوبو د نشتوالي وچکالۍ په سبب پریښې دي او په هیواد دننه کې نورو سیمو ته کډه شوي دي. هغې ویلي چې تر ټولو زیانګال خلک له هم په سیمو کې دي او د دې وسنه لري چې له دغو سیمو کډه وکړي. او د ګرجستان پولیسو په پلازمینه تبلیسي کې د اپوزیسیون یو شمېر غړي نیولې دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور پر بنسټ د کسان پرون یکشنبې د لاریون پر مهال نیول شوي دي. لاریون کوونکو ویلي چې پولیسو ورسره زور زیاتی کړی. نږدې درې میاشتې کېږي په اروپایي ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب د پلویانو اعتراضونه او لاریونونه دوام لري. د ګرجستان واکمن ګوند د تېر کال په ډسمبر کې اعلان وکړ چې له اروپایي ټولنې سره د ګرجستان هیلې د یو ځای کېدو خبرې اترې چې پر بنسټ یې تر 2028 کال پورې د هیواد له اروپایي ټولنې سره الحاق کوي دروي.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکی اسد الله لودین،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو د تل په څیر پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو په خپل سیمو کې د بیکاری له زیاتوالي شکایت کړی دی او ویلي دي چې د همدې بیکاری د کابل ځوانان کډوالۍ ته مجبوریږي. یو شمیر کډوالو چې له ګاونډوي هیوادونو ایران او پاکستان نه بیرته راستانه شوي شکایت کړی دی چې دوی سره لازمې مرستې نه دي شوي او لاسنیوای څوک نه کوي. تاسو به خبر یې چې په دې ورسوي کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې نوې لوړه وکړه یو شمیر فرمانونه لاسلیک کړل. یو فرمان دا و چې د نوې ورځو په مخه له یو شمیر هیوادونو سره مرستې وزندولې. په دغه هیوادونو کې افغانستان هم شامل دی. له افغانستان سره مرستې داسې مهال زندول شوي چې د نړیوال بانک او د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې د خوړو کمښت له وړاندې محسوس دی او میلیونونه افغانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. دا چې د ډونالد ټرمپ د مرستو د زند فرمان به پر افغانانو څه اغیز وکړي وړاندې درته په دې اړه مرکه هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکو شو وای ځانو د لټ پروګرام هم مهیروي. پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم، زه محمد انور د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ نه خبرې کوم. پوس نو موږ د یو نیم کال کیږي له پاکستان راغلی یو او موږ ډیر بد وضعیت ته نو دولت موږ د پام لرنه کوي او نه کوم موږ سره مرسته سوي تر اوسه پورې دولت له خوانه.
زه دی ازادي رادیو همیشنه اوریدونکی یم او له تاسو څخه د موږ د خرشته موږ د پاکستان څخه ماجر نه غلی یو ډیر سخت حالات کی یو کال کیږي چې موږ سره د کورو ادم سوي دي او یو اړ کومه کر سره سوي دا غم دلاري کرایه نو تروس پوری په ولایت کې ځانونه ثبت کړی دي. تروس پوری نو کوم معلومات موږ نه لرو. موږ دا غوښتنه ده باید ستا موږ غږ تر اسلامی امارت پوری ور ورسوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو درنو خنګو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. په دې هیله چې جوړ او روغ خوش خوشاله بوي. بیا هم د واتس اپ تلاري در سره زیسو زلمی هغه هلمندی له هلمند کجکي ولسوالۍ څخه له اسلامي امارت له لوړپوړو مشران څخه مو هیله غوښتنه داده شي چې په نورو ولایتو کې کارونه او خدمتونه کیږي. زموږ په ولایت او ولسوالۍ کې کار او خدمت نه دی سوی. ډیر جنګو ځپلی ولایت او ولسوالۍ مو ده. نو د اسلامي امارت له لوړپوړو مشران څخه مو غوښتنه داده چې زموږ ولایت او ولسوالۍ ته پام وکړي، کار او خدمت پکښې وکړي. سړکونه یې نه دي جوړ، نه سړک شته پکښې، نه عمومي مدرسه پکښې شته، نه روغتیایي حکومتي کلینیک پکښې شته. نو اوبه یې هم د زموږ د ولسوالۍ د ډېر لاندې دي، پر 200 متره دي. نو د طالبان له حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته دې بندونه جوړ کړي او حکومتي کلینیکونه دې دلته موږ په ولایت ولسوالۍ کې جوړ کړي او سړکان دې راته جوړ کړي. نو د ازادۍ راډیو څخه هم دا غوښتنه ده چې دا زموږ پیغام نشر کړي. نورم پر خدای سپارو. السلام علیکم.
سلامونه نیکې شلې. زه پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه خبرې کوم. د مېلمنو هم پوښتنه دغه ده، او د دولت نه مې دا خواهش ده چې زموږ د پکتیکا د برمل ولسوالۍ سړکونه چیرې جوړ شي. ډېر تکلیف دی، په دې بارانونو واورو کې سړکونه ډېر کنکپر دي او موټرونه نشي پرې تللی. او په دې 16 کالو کې هېڅ موږ ته چا څه خدمت نه دی کړی. اوس د اسلامي عمارت نه موږ دا خواهش دی چې سړکونه راته جوړ کړي، پخه سړکونه راته جوړ کړي. زموږ مریضان شهرنه ته بل ځای ته ورګون ته نه رسېږي، په لاره کې مړ کېږي. دا به ډېره ښه وي. یو نړۍ مننه.
موږ د هلمند ولایت په مساکله ولسوالۍ کې کار او روزګار نسته، ځکه چې د ورځې 15 کسه یا 40 کسه دا د ورځې نورو دولتو ته اوړي، یا پاکستان یا ایران ته ځي. پر لاره باندې 3 ورځې 4 ورځې مزل کوي، پر پښو باندې یا په موټر کې. کله ورسېږي کله ونه رسېږي، یا د وږي یا د تندې د لاس خپل ژوند د لاسه ورکوي، ځکه چې کار روزګار هیڅ کار کسب نسته. دته د هلمند ولایت په مساکله ولسوالۍ کې خلک د ډېر مشکلاتو سره مخامخ دي. دا باید یا د دې خلکو مخنیوی وسي او دې خلکو ته کاروبار پیدا شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہدا شروع حضور میں سٹول زہ تقریبا 15 روز میں کی رنگ کی گیر مسرے تو 15 مرگ حالتے منگرا رو مال زندان تیرا پوسٹ کے پر مانو کہ بے زندان تیرا رو زندان کے 15 روز بندیانو مدد مو سر در بعد وجت کی دی ٹوڑے بالیا ہوا یا بنا پیو کچھ نہ کہ چوش پہ بندی کڑی حال کا نمبر کرو میں کوئی تے والن دیر رات ہو او دیر ہو جو رولو او به دې خواته راځي. بس نو وروسته موبایل نه ملتر نه واښته، هر څه نه واښته، ټول شیان ملته پاتې شو. بس فقط موږ راکې بس دې خواته نیم وروسته او بس دغه سکي سبب.
سلام علیکم. ولسوالۍ خلم څخه پر تماس کیم، ولایت سمنګان. دغه مشکل دی برق ده، دغه دوه میاشتې کېږي سر ته سر دی. ولسوالۍ دومره پرچاوګا ورکوي دی برق ته، دا کوم ځای شخصی شرکت خرڅی دا چی کوي؟ دا بعضی مسئولین دی دغه دلیل د لایلم تاسو پورې درورسو. تاسو دا مشکلات بررسی وکړئ. پوسولې اره ورځ داسې پرچوګا ورکوي، فقط وساته برق لملاته نابودی. دلیل شاید دغه دلیل پیدا کوي. وسلام.
السلام علیکم ټولو ته. السلام علیکم نازدی علی کارکونکو خبریالانو ته. څنګه یاست؟ تیر کال خو ډېر ښه خوندور تیر شو. په درسو کې روان کال ته مو امیدونه شته چې د خیر درسونه ووایو او پرمختګ وکړو. لږ مشکل اقتصادي شته، نور الحمدلله په افغانستان کې هېڅ مشکل نشته.
بیا هم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اسدالله ساحل د هلمند ګرشک او حیدرآباد وطن څخه خبره کوم. د 2023 کال لاسته راوړنه مو دا ده چې الحمدلله شکر دی زموږ په وطنو کې سږ کال مکاتب او مدارس ډېره فارکري کې فعاله سوي دي او ماشومان په پریمان ډول و خپلو زده کړو ته ځي، خاصتاً نارینه او زنانو دپاره هم د اول څخه تر شپږم ټولګۍ پورې مکاتب او مدارس خلاص دي، هغه هم په کم اندازه ځي، خو بیا هم تر پخوا پرې لیوالتیا او شوق او تشویق زیات سوی دی. دا مو لاسته راوړنه ده او د راتلونکو کلو کې انشاءالله د دې لاسته راوړنې دپاره کار کوو چې دا لاسته راوړنه خوندي وساتو، فعاله او یو سمه وساتو، تر څو زموږ د هېواد د خلکو د ژوند اقتصادي، امنیتي، فرهنګي، مذهبي او د اتفاق ټولې چارې په ښه ډول سره مخته ولاړې شي.
اوریدونکو، دا اوس تاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي. په دې پیغامونو کې ځینو اوریدونکو د ناوړه اقتصادي وضعیت شکایت کړی و، د لبیکاری سر ټکولی و. دا وضعیت په داسې حال کې دی چې امریکا یا د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوی ورځو په مخه یا هم د دریو میاشتو په مخه له هیوادونو سره خپلې مرستې ځنډولې دي. په دغو هیوادونو کې افغانستان هم راځي. دا چې له افغانستان سره د دریو میاشتو په مخه د مرستو ځنډیدل به څه ناوړه پایلې ولري، په همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار احمد شیبر د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهان نصر الله ستانکزای پوښتلی دی.
متاسفانه چې پایلې به منفی وي، هغه په دې معنی چې افغانستان خلک په لدو جهتونه د نظر اړوي. اول دا چې طالبان حکومت هغه عامه خدمات چې د اتباع او حقوق ګڼل کېږي او باید د هغوی ورته لاسرسی ولري، هغه یا قصدن درولی دي یا امکانات نه لري او درولی دي، بنان عامه خدمات نه ارائه کېږي. او دوم دا چې افغانستان تر ډیره حده په دغه بشري مرستو باندې متکی او هیواد وو، او لکه ستاسو ورته اشاره ده د امریکا متحده ایالات تر ټولو لوی تمویلونکی په تیرو درې کلو کې، په یقین چې منفي تاثیرات به ولري. دا نن هم چې موږ تاسو غږیږو د ډالر او ارزښت نسبت افغانۍ تل لوړ شوی نسبت تیرو ورځو ته، چې دا په یقین ډول د خلکو د راکړې ورکړې په پروسې باندې او په بازار باندې منفي تاثیرات لري او ضرر یې په عمومي ډول د افغانستان خلک تحمیل دي.
پوهان ستانکزی، په دې شک نشته چې دغه مرستې بندې شي، لکه څنګه چې تاسو ډالر ته اشاره وکړه، ډالر ممکن نور هم ورسره پورته شي، اما ممکن لکه څنګه چې د ترامپ تر انتخابیدو وروسته دا خبرې کېدې چې امریکا غواړي په طالبانو باندې په ورته وخت کې فشار راولي چې د دوهې تړون بشپړ عملي کړي، کدا مرستې د دغه تړون د تطبیق په بدل کې معاوضه شي فرزن یو ډول، چارواکي به څوک اوسنی چارواکي
ګوري شیبر صاحب خاص اصلي خبره ده چې د ترامپ دغه فرمان او دغه اقدامات چې اوس نن د بهرنیو چارو وزارت اسناد کې راوتل دي، دا په ډاګه کوي چې دغه هدف اساسا سیاسي هدف ده. یو ډول دغه مرستو یا څه پوځي څه ملکي څه بشري څپاری پرمختیایي په مرسته چې امریکا له نړۍ له هیوادونو سره کولی او تیر کال د 2 میلیارډ ډالر په حدود کې د مرسته درلودي بشري مرسته له دنیا سره دراول مانا دا د چپاین زمان کې یو ډول فشار راوړي په دغه ټول دولتو او طالبانو په شمول ترجو لدینه امتیازات واخلي او ولید سچوک دی غوښتن تسلیمیږي او سره مقاومت کوي یا منفي چلند سره کوي. زه فکر کوم چې امریکایان په دې رقم غواړي چې هغه شی چې غواړي د دوه تړون په شمول یا نور څه غوښتنې چې لري د دغه فشارو په نتیجه کې یا له ورته فشارو سره یا نوي نورو فشارونو په نتیجه کې غواړي چې طالبان امریکایانو ته تمکین وکړي یقینا. اما دا چې طالبان دې کار ته غاړه ږدي که نږدي، دا به له وخت مخکې، اما په نهایت کې به طالبانو ته ډېره ستونزمنه وي.
یعنی طالبان باید څه وکړي؟ ستاسو وړاندیز طالبانو ته څه دی؟
دمره ځان دا ده چې ما وار ویډیو سمایم چې موږ پرته له دنیا سره د روابطو او د ښو اړیکو او د بین المللي قواعدو د رعایتولو نه بله لار نه لرو. افغانستان په اوسنۍ نړۍ کې د یو جزیرې په شکل نسي ژوند کولی له نورو نه بیل. طالبان ته پکار ده چې په خپلو سیاستونو باندې له سره نظر وکړي، ټول بین المللي موازینو ته احترام کیږي، د افغانستان داخلي قوانینو ته احترام کیږي، د افغانستان د خلکو اړتیاو ته، نړیوالو مناسباتو اوسنی وضعیت ته، او له هغه سره باید ځان همغږي کړي. په غیر له هغه کې برسېره پر دې بچي طالبان به بایلي، متاسفانه د افغانستان خلک به هم ترې متاثر کیږي.
پوهان سنګزی، ځینې دغسې باور لري چې ممکن د امریکا مرستې بندې شي په کابل کې واکمن طالبان فرضاً چین ته مخه کړي یا روسیې ته مخه کړي، آیا روسیه یا چین د دې بدیل کېدای شي چې د امریکا د مرستو ځای ډک کړي؟
په لنډ مدت کې په هیڅ وجه نه. په سیاسي لحاظ کې ځینې اکټونه وسی، ځینې حرکات او سمبولیک نمایشات ترسره سي، اما متوجه اوسئ چې په تېرو درې کلو کې هم طالبانو له ماسکاو او بیجنګ او له ایران او له ځینو نورو هیوادو سره پټې او علني رابطې تامین کړي دي او رابطې لري، او هغوی هم کله کله بشري مرستې یا نورې مرستې ورسره کړي. اما متوجه یاست چې تر ټولو لوړ رقم د امریکایانو ده، یا د غربي نړۍ ده، د اروپایي اتحادیې توجه لري چې کله امریکا اقدام کوي غربي نړۍ هم ممکن په خپل سیاستونو باندې د امریکا د یو ستراتیژیک متحد په عنوان هم نظر واچي، چې دا په یقیني ډول نه چین دا جوړه کوي سی او نه روسیا، په خصوص روسیا اوس خپل په یو لوی جنگ کې اخته ده او اقتصاد په تیرو دوه نیم کلو کې ډیر بد ځپل شوی ده.
د حقوق او سیاسي علوم استاد پوهان نصر الله ستانکزی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
اوریدونکو وسم راځو د ورکشو ځانو د لاټ پروګرام ته، چې دا پروګرام زما همکار طاهر روخان چمتو کړی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ز دې رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. هله مې نیم ټوله برا ته روغ جوړ خوښ خوشاله کوم. وسم چیرې د ورکو عزیزانو خبرونه وي، نو زما دا پیغام پر شینه شرکی مج یو دوست ورکتی در لاسکاله څوار لاسکاله عمر لري، کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما غوړي زما سره د پردغه شمیرې باندې یا اړیکه چینګه کې او یا د په واتس اپ باندې میسج راته وکي. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 غږ پیغام شریک کی او یا دی تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه شینی وتلی مجه هیڅ پاړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرین چې داس ما پیغام نشر کی د ورکو عزیزانو په خبرونه کی.
ګران ورور سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په هکله خپل را لېږل سوي پیغامونه واوري. او بل خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه مو هم د دغه رکسوي عزیز نوم او کومه نشانه ویلی ده. موږ تاسو پیغام خپور کړ، خو بهتره به دا وي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږئ او په هغه کې خپل نوم او د رکسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوزہ صدا ولید ہلمند ولایت مساکلہ اور سوالیت خبر کوما. ما اورور دی وکال کیش د کورن در کسو دی شوت دی بیا هیڅ معلومات نسته او دا وخت موږ کوله مرجول سوالی کړی د مرجول سوالی ستل دی یاره کف دا معلومات لري په داش ما دی مرته رنگوی سپر وا ات دوا سلور نا ات سپر سلور وا د دنوم اسنه بسنا جان د مر فخر محمد ورته ولده صدا ولدي او د محمد ولدي ور ورده د جنان اکازي دي.
زما نوم لال جان دی، بلبل کوشنه زوی لرم، نوم عبد الله دی، ما کور پنیم روز کې دی. بس نصیب می داشه و مصد ما په نصیب خدا شه.
زموږ دغه ګران اوریدونکو خپل د ټلیفون شمیره نه د ذکر کړي، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخستله او تاسو ته لولم. 00 2 8 8 4 4 1 0. شمیره بیا تکراروم، 00 2 8 8 4 4 1 0.
د آزادی رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار دولت څخه د تاسو پیغام پیژما چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف. او عبدالله چې و هغه زما همسنفی و، دا دوه درې کاله کېږي چې د شمیرې را څخه د سخت څخه وتلی د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرمه چې دی که چیرې دوی زما خپله ږغ اوري، او خصوصا عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره هغه شمیرې د آزادۍ د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمیره پرېږدمه. که چیرې دوی یا بل څوک نور قریبانو دوی نږدې دغه پیغام واورېدی، نو لطف دی وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپله شمیره په دغه پیغام کې پرېږدمه چې انشاءالله مانه د آزادۍ راډیو څخه دغه خواهش لرمه چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمیره درته اعلانوم، 0 3 0 5 0 8 0 0. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د آزادۍ راډیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نور ساس وخت نه نیسم. السلام علیکم، با احترام.
السلام علیکم، دا آزادۍ ریډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخکي وتلې د کور، او بیا ته درکو په تنل نه لګي وسپوري. نو که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې راسره اړیکې ونیسئ، 0 8 0 8 0 8 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکې ونیسئ. او که د آزادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایئ. او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چی منگ خپل کور تا ویزا نزم بیرتا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دا ورکسو عزیزان و کارکون کاری دونگ چنگ اس جول اس و خیر اس تایر روشان تاتم یو زنگلی سلام کوما احمد کنداری خبر کوم دی هلمند ولایت تگریش ولسوالی سره. زمری دا کاکازوی ورکسوی دی چی دا تلو سکلو دی، نو تقریبا دا لس کال کیجی دی دا تلو سکلو دا شلو کلو پر شاو خوا دی. تقریبا د لاست بولس کال کیش ته خپل کور نه ترکه سوی دی د کندهار د باغپل ولسوالی. باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې، نو د لیته نه درکه سوی دی د خپل کور سره. تر دا نه پوره بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوی. نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوی هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته، نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شمیرو تماس ونیسي. 0 3 0 5 0 8 1 0 0 سلام د 0 1 0 2 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم تازادی شریف کارکون کو او دیدم سلام پدیل چې جوړ بس مننه په مناسبت پرونه جوړ خړې د زور د ورک سوا جزان د پاره د پرونه مو جوړ کړی دا به ښه پندور کار دی مزمز یو دو سرک دی د مصطفی په نامه د پاره ولایت د نردری ورسالی وسیتون کې دی د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی او کار څوک په دې اړه معلومات لري یا د چالې دلې نو ما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړې د ټلیفون شماره د سوا ما صفر وا صفر څلور دوه اته شپږ صفر څلور دوه شماره یو ځلې بیا وایم صفر وا صفر څلور دوه اته شپږ صفر څلور دوه
جمهوریت کې ورکته که څوک معلومات لري او څو په کندهار کې د کډې په خپل ځما خبر دي ما په دغه شمېره کې زنګ راتووي چې تر څلور اویا اووه سوه شپږ څلور سوه څلور پنځوس اووه دا مسلمان شمېره ده تر بله بیسه شمېره باندې که زنګ راتووي که زموږ غږ اوري یا زموږ پیغام څوک واوري او کارې راسره وکړي هغه شمېره بیسه شمېره ده صفر اویا
السلام علیکم دا آزادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرم کاریز سیم ستا سره پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچی رسا د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان چې دوه کال کې شدلې دی کله یو ځای شي چې کور مېلته دی کله بل ځای شي چې کور مېلته دی نو کده کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقی سره دی په همدغه شمېرو هډې کې گیر کې شپر و شپر شپاج شپر نه او یو و پنځه دوه یو ځل به هم شمېره درته وایم شپر و شپر شپاج شپر نه یو و پنځه او دوه اله کوم چې ما پیغام نشته. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشوم به درک شوې ده او هله تاسو دغه خبر خپور کئ چې نادره کده او د 113 ولې کابل د قسیمه کې ده د چاوی بس و دغه نمبر باندې رابطه بیا وکړئ. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم انجلۍ عکس په واتس اپ کې ایښی دي چې د دغه انجلۍ عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای سي. خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم نه دغه ماشوم نوم او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتس اپ شمیره تاسو ته لولم که چیرې کوم څوک د کومې ماشوم انجلۍ په لټه کې وي وکولای سي دا هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم ادرس او د امکان په صورت کې د دغه انجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډیر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتس اپ شمیره 003-4-1-2-6-5-1 شمیره بیا تکراروم 003-4-1-2-6-5-1
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روحان او اجمل انڅخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه. Yeah.